بین 0-79 20-35 40 0-82 25 تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خبر سولاری
السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدل شي. په دویمه نیمه کې دوه ونې خبرونه درته وړاندې کوو، خو خبرونه په خبرونو پیلو. خبرونه فرشته جلال زئی چمتو کړي دي.
د اوریدونکو ستوري مسی د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکو او ملکانو له کورونو لري جوړ سي. د کابل ښار د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن لاسلیک شو. او د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم غورځوونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکانو او ملکانو له کورونو لري جوړ کړي. د کمیسیون وایاند ګلاجان عبدالپدی سیاد نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دې کار هدف په ټاکنو کې د زورواکانو او په کلیو باندو کې د کلیوالي مشرانو د نفوذ مخنیوي دی.
یعنی متوازن سازی مراکز صورت میگیره و به شکل عموم تمام مراکز از خانه ملکه و زورمندان
دی وی مرکزونه به متوازن سی، یعنی توازن به پکې رامنځته سی او د ملکانو و زورواکانو له کورونو لري به جوړ سی. ښاغلی سیاحت سرګند کړ چې د اسد په شپاړسمه به د رای اچولو د مرکزونو د ارزونې او توازن برابرولو بهیر پیل سی. د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به کالته د اسد په شپاړسمه ترسره شي. د کابل شهر د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن په ارک کې لاسلیک شو. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې پروژې قرارداد د ممتاز ګروپ شرکت ته ورکړ شوی دی. د ارک په حواله د افغانستان کې له څو سترو پروژو ده چې د جرمني پراختیايي بانک، د امریکا د نړیوالو پراختیايي مرستو اداره او د فرانسې انکشافي بانک یې تمویلوي او څارنه کوي. پر دې پروژه به چې په دریو مرحلو کې بشپړیږي تقریبا 2.5 میلیونه اورو ولګول سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د پروژې له بشپړېدو سره به لږ تر لږه 10,000 کورنۍ 24 ساعته د ټراک پاکي اوبه ترلاسه کړي. د عدلی وزارت وای په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق پیښې سشکال کمی سوي دي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په 1315 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د انسانانو 900 قاچاقچیان نیول شوي دي. په دې وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې مشر عبدالوحید هدایت نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د انسانانو د 450 قاچاقچیانو دوسیه په عدلی او قضایي ادارو کې څیړل کیږي. ملګرو ملتونو د جولای 1 د انسانانو د قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ اعلان کړې ده. او په بلخ کې د مخدره موادو د معتادو یا اخته خلکو شمیر 200 ته ورسید. په بلخ کې د ختناو ادارې د خبر خبر کړی دی. د دې ادارې مشر عبدالقادر مصباح نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې تیر کال 1,800 کسان په مخدره موادو په بلخ کې اخته شوي وو چې سږ کال یې شمیر 200 ته رسیدلی دی. په بلخ کې د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست دا خبر تایید کړی دی او ازادي راډیو ته ویلي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه به زیات کړي. د ختناو چارواکی وای چې په بلخ کې د مخدره موادو د معتادینو د شمیر د زیاتېدو عمده دلیل دا دی چې د کوکنارو کښت زیات شوی او د معتادینو د تداوی مرکزونه کم دي. د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم غورځوونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انټر کانټیننټال بلستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او ویل چې نوې میزایل د امریکا په خاوره کې اهداف وشتلی او اټومي مردکۍ لښتولی سي. د امریکا جنگي الوتکو چې په ګوام کې له هوایي اډې الوتوي پرون د جاپان او جنوبي کوریا د جنگي الوتکو په بدرګه د کوریا پر ټاپو وزمه تمريني پروازونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چین تور پورې کړی چې له شمالي کوریا سره په لانجه کې له متحده ایالاتو سره د مرستې لپاره هیڅ نه دي کړي. ترامپ ویلي چې امریکا به د دې کار د دوام اجازه ورنکړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې پرون پر ټویټر کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ همداراز د امریکا پر مخکنی حکومت انتقاد کړی چې د چین حکومت ته یې چې د ده په وینا د امریکا ملاتړ نه کوي اجازه ورکړې وه چې میلیاردونه ډالر په تجارتي معاملو کې وګټي. د جرمني پولیس وایي د هغه هیواد په جنوب کې یوه وسلوال سړی په یوه ډیسکو کې پر خلکو ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل او څلور نور زخمیان شو. پولیسو ویلي حمله کوونکی 34 کلن و. دا پیښه تېره شپه سوې ده. د سیمې پولیسو ویلي چې حمله کوونکی له پولیسو سره په ډزو کې زخمي شو او په روغتون کې ساه ورکړه. پولیسو دا رد کړي چې حمله کوونکی تروریستي خیالات درلودل. د پولیسو په وینا حمله کوونکی عراقی و او له ډېرې مودې راهیسې په جرمني کې ژوند کاوه. پولیسو دا هم په ډاګه کړي چې حمله کوونکی د پناه غوښتونکو له ډلې نه و او د حملې په اړه څېړنه روانه ده او سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي. او په مولدووا کې سلګونو کسانو نن د هغه هیواد په انتخاباتي سیستم کې د بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د هغه هیواد په پلازمینه چشناو کې لاریون کوونکي چې د مولدووا او اروپایي اتحادیه بیرغونه یې لېږدول د پارلمان د ودانۍ مخې ته تېر شول. د مولدووا پارلمان د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو په سیستم کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس یې سیاسي ائتلافونه په اسانۍ د پارلمان غړیتوب ترلاسه کولی سي. د نویو انتخاباتي حوزو د جوړېدو اجازه ورکوي او له کاندیدانو غواړي چې خپلې شتمنۍ اعلان کړي. د پارلمان پر دې کار انتقاد سوی او یو شمېر کسان په دې باور دي چې دغه بدلونونه به په مولدووا کې د دوو سترو سیاسي ګوندونو په ګټه تمام سي. د وینس کمیسیون چې په اروپا کې د بشري حقونو او دیموکراتیکو اختلافونو څارنه کوي له دې بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی. خو د بدلون ملاتړ کوونکي وایي چې د پارلمان دا اقدام به سیاستوال ښه حساب ورکولو ته اړ کړي. په مولدووا کې پارلماني انتخابات په 2013 میلادي کال کې کیږي.
لو فرشتي جلال سیمنانه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب باوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ګوندوی هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریز روخانه ده او کګوندی هیوادونه په سیمه کې د تروریزم ختمول غواړي نو غره لاري د افغانستان سره همغږي ده.
واقعیت سره د تروریزم خلاف مبارزه پیاوړي شي، تروریزم د سیمې خلمن ټول شي، نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو او هیوادونو ترمنځ همکاري زیات شي.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له کارپو سره هم غږیدلی یو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمه ییزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ کړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان پارلمان د اګست په لومړۍ نیټه چې د سه شنبې ورځ د نوی صدر اعظم ټاکي په دویمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خپرونې درته وړاندې کړو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وی د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریز روخانه دی او که غونډي هیوادونه په سیمه کې د تروریزم ختمول غواړي نو غوړه لاري د افغانستان سره همغږي ده. د دې شورا ویان قادر شاه د یک شنبه پورې ازادي رډیو ته ویل چې د تروریزم سره د غیسمنې مبارزې لپاره به تاغه هیوادونه تر فشار لاندې ونیول شي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. تفصیل د واصل وسال پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران د سپای پاسداران قومندان د افغانستان په درې ولایتونو کې د خپل استخباراتي نفوذ خبره کوي، د افغانستان د امنیت شورا وایي په سیمه کې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره غوره ټاکنه د افغانستان سره همغږي ده. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادرشاه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړه.
تروریزم د سیمې خلمن ټوله شي، نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو او هیوادونو ترمنځ همکاري زیات شي. که چیرې زموږ هیوادونه پیاوړي شي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې سیمې څخه او د افغانستان څخه به د تروریزم ځالې او لمنې ټولې.
خو د ایران د سپای پاسدارانو د قومندان وروستۍ سرګندونو د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې راپارولې او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دویم رسیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل ګوند کې د افغانستان له پرمختګه ویره لري او له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نامنیو ته لمن ووهي.
د ایران لخوا نه چې د سپای پاسداران کومې خبرې او نیوکه درلود، دا فقط افغانستان د اوبو لپاره د زبینا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅکله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقي هیواد واوسي. په مختلف غیر مستقیم او غیر مستقیمو توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان نام واوسي او د افغانستان د اوبو او د زبینا د دوی سپای کې دوی فقط مشخص هدف ده.
د ایران د سپای پاسداران قومندان احمد رضا پردستان د هیواد رسنیو ته د شنبه پر ورځ ویلي سربیره پر دې چې د ځمکې او هوا لري افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې ده، د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. د یو شمېر راپورونو له مخې له دې وړاندې ایران د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو جاوید کوستانه وایي ایران د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې سیاسي امنیتي او استخباراتي فعالیتونه کوي. ښاغلی کوستانه وایي د ایران استخباراتي مداخلې د افغانستان لپاره له خطر څخه خالي نه دي، خو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له دوو خواوو سره په جنګ کې ښکېل نه شي نو پکار ده چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو څخه هواره شي.
قدرمن اوریدونکو واصل وسالو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ایران دا ډول څرګندونې، البته د ایران د ځینو چارواکو لوري دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. زموږ همکار اکرام الله اکرام د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ایران د سپای پاسداران د قومندان څرګندونې په مشخصه توګه د کوم هدف لپاره دي؟
زه فکر کوم د ایران د مداخلې او خصوصا د ایران د لاسوهنو په اړه په افغانستان کې دا نوی خبر نه ده، بلکې د ایراني مقامات لوري چې مطرح کیږي دا بلکې نوی پړاو ته دغه نوبه داخلي دي. ایران عموما په افغانستان کې له دوو جهاتو مداخله کوي، یو د نظامي اړخه یا د جګړې د اړخه او بل د سیاسي اړخه یا په اداري چوکاټ کې. د ایران د خپلو لاسپوڅو او د ایران د خپلو هغه خلکو چې د افغان حکومت کې ګمارلي دي یا د افغان حکومت سره ملتیا شروع کړی ده. نو بنا فکر کوم د ایران اوسنۍ د ایران د پاسداران د قومندان خبرې په دې خبرې تصدیق کوي چې ایران د افغانستان په موضوعاتو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي، خپلې ګټې د خپلې استخباراتي جګړې په بطن کې ګوري او په کل کې کوګور هغه ولایتونه چې ایران تر همجوار دي، خصوصا فراه او نیمروز او هلمند، په دې کې د ایران ښکېلتیا او د اوبو مسلې دي، د ایران سره د اوبو پر ضد مسلې دي، د افغان حکومت سره د هغه څه دي چې مستقیما د ایران د استخباراتو د جګړې پورې تړلي دي. تاسو ګوري د سلما بند کې تقریبا یو میاشت مخه د لسو سرتېرو شهیدانېدل، په دې مفهوم چې هلته ایران اوس هم جګړه کوي. د ایران د قومندان د تصدیق په دې مفهوم چې د ایران په استخباراتي جګړه افغانستان کې دا یو ښکاره شکل لري او افغان حکومت باید بې تفاوته پاتې نه شي.
په همدې باندې غږیږو، ستاسو په نظر اصلا ایران کومې اساسي ویرې لري؟ له څه شي نه په ویره کې دی چې دغه ډول څرګندونې کوي؟
لومړی دا چې ایران په سیمه کې دوی د هویتي جګړې په نوم یو جګړه لري. دغه هویتي جګړه د فارس امپراتوري پر دوی لري. افغانستان د افغانستان خاوره خپل تاریخي امپراتوري پر اساس د خپل ځان جز بولي. نیبرال خپله د جګړې لومړی اصل هویتي اړخ لري. دوی نه غواړي چې دغه فارس د فارس هویت ترلاسه کړي. دویمه خبره په افغانستان کې د ایران د استخباراتو په اړه دغه د امریکا د حضور سره دوی د مخالفت او د امریکا د حضور سره دوی دغه تضاد چې د ایران د قومندانانو یا د ایران د سپای پاسداران قومندانانو سره لري مطرح کیږي. دریمه خبر د اوبو پر سر مسله د افغان حکومت سره چې دوی د اوبو پر سر باندې کوم مسله مطرح کیږي، افغان حکومت کوم پالیسي جوړي، افغان حکومت کوم ستراتیژي جوړي، دوی باید د مقننه قوې د درستانه دي، اجرا قوې د درستانه، او همدارنګه د خپل استخباراتي کړیو پر اساس باندې باید دغه د افغان حکومت دغه پالیسي دغه ستراتیژي وننګي.
قدر منوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات تر دې وړاندې په کابل کې هم د ایران په افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه مظاهره شوې او همداراس په فرا کې هم خلکو په یو اعتراضي غونډه کې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه اندېښنه ښولې وه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت باید زر تر زره په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
قدر من اوریدون کو تاسو زمون غاکل آزادی راڈیو چخوری او دا هم پاتی مطالب دا افغانستان د انتخابات خپلوا کمیسون اعلان کرائی چه دا رای ورکولو مرکزونه با دا سیمیزو زورواکان و ملکان و لکورونو لری جوڑ کری دا دی کمیسون منشی ویان عبدالبدی سیاد آزادی راڈیو تو ویل چه پا دی کار سر با پا انتخاباتو که دا سیمیزو زورواکان و دا نفوذی کسانو لاسوهنی مخنیوی وشی. خود افغانستان دا شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس وی چه دا انتخاباتو کمیسون باید دا دی ترسنگ دا انتخاباتو پوڑانده دا امنیتی ننگوانو چیرنه هم پیل کری. تفصیل دا اکرام الله اکرام پراپور کی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمایزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ شي. د دغه کمیسون په وینا اته ورځې وروسته یعنې د روان لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې په شپاړسمه نېټه به د رای ورکونې د مرکزونو د څېړنې پروګرام هم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشي او ویان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیک او عامه پوهاوي کارکوونکو ته دوه ورځني روزنیز ورکشاپونه پیل شوي او ټاکل شوي چې اته ورځې وروسته دغه کار په رسمي ډول پایل شي.
د رای ورکونکو مرکزونه به د سیمیزو زورواکو او ملکانو له کورونو لرې په دولتي تاسیساتو کې لکه ښوونځیو، روغتونونو او مسجدونو کې جوړ شي. ټول مرکزونه بیا ارزول کیږي. کوم مرکزونه چې خلک ورته لاسرسی نه لري او یا هم خیالي وي باطلیږي او نوي مرکزونه جوړیږي، یعنی مرکزونه په متوازن ډول جوړیږي.
ښاغلی سید دغه شان وویل چې په را روانو انتخاباتو کې به هر رای ورکونکی د رای ورکونې په یو ځانګړي مرکز کې ثبتیږي چې له هماغه مرکز پرته بیا بل ځای رایه نشي کارولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه موده مخکې د راتلونکي کال د سرطان شپاړسمه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 2015 میلادي کال په پسرلي کې وشي، خو ظاهرا د انتخاباتي سیستم نه اصلاحات د دې لامل شول چې دغه انتخابات په خپل ټاکلې نیټه ترسره نشي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نامني هم د انتخاباتو په وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا کسه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې د پیلولو هرکلی کوي، خو وایي چې د امنیتي ننګونو ارزونه هم باید پیل شي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د رای ورکونکو د مرکزونو له ارزونې مخکې مهمه ده چې موږ د امنیتي ننګونو یوه ارزونه ولرو، امن او ناامنه سیمې په نښه کړو. په دې توګه به د رای ورکونکو د مرکزونو سمه ارزونه وشي او معلومه به شي چې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته لاسرسی لري او کنه.
له دې وړاندې امنیتي بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه د چمتووالي خبر ورکړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي مرکزونو تر ارزونې وروسته به د رای ورکونکو د کارتونو د ورکولو لړۍ هم پیل شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ترمن اوریدونکو تاسو موږ د ازادي راډیو د مازیګری خبری مجلې څخوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هر لسو کسانو کې یو په هپټاټ یا زیړی اخته کیږي. د کابل د انتانی روغتون سرپرست ډاکټر زلمی نورزی د یک شمې پورې ازادي راډیو ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې نیولې دي. دغه وزارت د یک شمې پورې د زیړی پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ هم ونمانځله. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هر لسو کسانو کې یو تن د زیړی په یو ډول اخته دی. د کابل د انتانی روغتون سرپرست ډاکټر زلمی نورزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تبه، کانګې، نسناستی، د ادرارو د رنګ توروالی، د سترګو سوزش، سستی او بهالي له غوړو څخه بد راتلل په زیړی د اخته کېدو مهمې نښانې دي. ډاکټر نورزی وویل چې د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي.
در افغانستان در هر ده مریض
په افغانستان کې په هر لسو ناروغانو کې یو تن د زیړی په ناروغي اخته کیږي چې ډولونه یې توپیر کوي. له نیکه مرغه کومه پالیسۍ چې په نړیواله کچه پلی کیږي د عامه روغتیا وزارت یې هم په ملي کچه پلی کوي او زموږ یو له لومړیتوبونو څخه دا دی چې د ساري ناروغیو پر وړاندې مبارزه وکړو.
دغه وزارت د یک شنبه په ورځ د زیړی په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ هم ونمانځله. دغه ناروغي 15 ډولونه لري چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی یعنی بی او سی دی. د ډاکټر نورزی په وینا له ناروغ سره جنسي اړیکې، په یو لوښي کې خوراک، له یوې پچکارۍ څخه د ډیرو کسانو استفاده د یادې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل دی. نوموړي دغه شان د دغې ناروغۍ واکسین د تطبیق په اړه داسې وویل:
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خپل ملي کمپاین پر مهال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د زیړي واکسین تطبیق په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی او د واکسین به ترسره کیږي. له نیکه مرغه د افغانستان په کچه د دغه ناروغۍ درملنه شونې ده.
د ډاکټر نورزی په وینا د شخصي حفظ الصحې په پام کې نیولو او عامه پوهاوي سره له زیړي نه د مخنیوي امکانات شته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی په کابل او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو لکه هرات، بلخ، ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، غزنی، کندوز، کونړ او دایکندي کې په زیړي د اخته ناروغانو د مشورې او درملنې لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې 30 میلیونه ډیر کسان په ویروسي زیړي اخته دي.
د ناجیه صافی رپورټ ته غوږوي. افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره معرفي کړه چې درې فصل او یو لس مادې لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی هیله لري چې د نوې مقررې له تطبیق سره د ولس او حکومت ترمنځ اړیکې او د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان نوې مقرره د قانون کېدلو پر لور مهم ګام بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې د دې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور حال لري.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې له مخې فردي څارنه منع شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د دغې مقررې د پیژندنې غونډې ته وویل چې په نوې مقرره کې څارنه په ښه توګه تعریف شوي او هیله مند چې ورسره به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم کم شي.
دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او دغه مقررې پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلي کېدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي ان شاء الله.
دا مقرره چې درې فصله او یولس مادې لري شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی منظوره کړې ده. د نوې مقررې له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په یوازې ځان د څارنې واک نه لري او د اړتیا پر مهال د ولایتي شورا د ټولو غړو د دوه برخو له تایید وروسته په چا یا کومې ادارې څار کېدلی شي. د دې تر څنګ د ولایتي شوراګانو وکیلان مکلف ګرځول شوي چې د چا په مقرره یا اصل کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو وکیلان نه خپله کوم تړون اخیستلی شي او نه یې نور خپلوانو ته ورکولی شي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان نوې مقرره په دوی پورې د اړوندو چارو د تنظیم په برخه کې مهمه بولي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د نوې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. د لوګر او خوست د ولایتي شوراګانو منشان عدالت عبدالرحیمزي او نورشان نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا هم د ولس په خیر ده، هم د وکیل صاحبانو د عزت په خیر ده، او هم د محلي ادارې د بهبود په خاطر باندې، ځکه موږ بعض وکیل صاحبان په ولایت کې درلودل چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستله او هغه هم د دې باعث چې په ولایت کې به مشکلات ایجادول. نو مهمه او ښه خبره دا ده چې د یو چوکاټ کې او داخل دی او طرز العمل موږ خپل نظارت
دا مقرره دوی په خپل سره جوړه کړې ده، حکومت په خپل سره تصویب کړې ده، په خپل سره اوس موږ باندې تطبیقوي. په دې مقرره کې یو شمېر محدودیتونه، یو شمېر قیدات شته، لکه موږ چې مخکې په خلاص مټ یا په خلاص لاس نظارت کړو، هر پروژې ته به موږ ورتلای شو، په هر پروژې کې به ستونزې او مشکلات په ګوته کولای شول. اوس په دې مقرره سره موږ هغه ډول نه ممکنه ده، هغه ډول ستونزو او مشکلاتو ته زموږ رسیدګي نه شو کولای.
خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې د نوې مقررې هدف د چارو ښه تنظیم، د همغږي او شفافیت رامنځته کول او په ولایتي ادارو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، اوس هم له سیمې او نړۍ څخه یو دوه مطالب راخلو. د پاکستان پارلمان د اګست په لومړۍ نیټه چې د سه شنبې ورځ ده نوی صدر اعظم ټاکي. د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکېل او د هغه هیواد د صدر اعظم پر څوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري. په دې اړه د وروستیو پرمختګونو جزئیات له اسلام آباده د ازادي راډیو خبریال احمدالله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د نوي وزیر اعظم انتخاب لړکې قامي اسمبلی سیکرټریټ شیډیول جاری کړی دی چې تر مخه به سبا غرمې تر دو بجو پورې د وزیر اعظم د انتخاب لپاره د نامزدګۍ کاغذونه وصولولی شي او هم د دوشنبه په ورځ به د قامي اسمبلی سپیکر د نامزدګۍ د کاغذونو کتنه کوي او د اګست په لومړۍ نیټه به د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلی کیږي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نوند ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خالی په ورځ وویل چې د ګوند له اړخه به شاید خاقان عباسی د هیواد لنډمهاله وزیر اعظم وي. شاید خاقان عباسی په 1958 کې د ایئر کوموډور خاقان عباسی په کور کې زیږیدلی و. نوموړي ابتدایي زده کړې په کراچۍ او مری کې ترلاسه کړي او د امریکا د کالیفورنیا یونیورسټۍ نه یې بیچلر آف الیکټریکل انجینیرینګ او وروسته یې د جارج واشنگټن یونیورسټۍ نه په یاد څانګه کې ماسټري وکړه. شاید خاقان عباسی په امریکا کې په مختلفو عہدو کار کولو وروسته کار کړی دی. د تر څنګه نوموړی پایلټ هم پاتې شوی دی. 1978 د کم وروستو چې شاید خاقان عباسی هم په یاد کال په عامو ټول ټاکنو کې برخه واخیسته او په لومړي ځل د مری څخه د قامي اسمبلی غړی وټاکل شو. شاید خاقان عباسی په 1990 1993 1999 2008 او 2013 ټاکنو کې هم د یادې سیمې نه د قامي اسمبلی غړی منتخب شوی. صرف په 2002 کال کې د پیپلز ګوند د کاندید نه انتخابات بایللي وو. نوموړی په 1999 کې د نواز شریف په دویم دورې حکومت کې د قامي فضائي کمپنۍ پی آئی اے چیئرمین وټاکل کلی شو او په 1999 کال کې د فوزی کودتا پر وخت نواز شریف سره یو ځای ونیولی شو او قریبا دو کاله زندان کې تیرولو وروسته په 2001 کال کې خوشی کړی شو. په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون اتحادی حکومت کې نوموړی د لږ وخت لپاره د کامرس او قامی پیداوار وزیر وټاکلی شو او په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون حکومت راتللو وروسته شاید خاقان عباسی ته د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزارت ورکړی شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگټن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. اجمل تورمان له سلطان محمد سروان نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په کوریا ټاپو وزمه کې دغه نوې کړکېچ څنګه رامنځته شوی.
ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې وروسته لدې وکړې چې شمالی کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندی وازمایي چې له یوې لویې وچې بلې ته مزل کولای شي او دا یې هم وویل چې دغه توغندی د اتومي امکاناتو سره امریکا په نښه کولای شي. د امریکا د ولسمشر له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د امریکا هوایي ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه B-1B بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندي د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وګمې د پاسه الوتنې ترسره کړې دي. د جنوبي کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړې دي او لس ساعته د کوریا د ټاپو وګمې د پاسه تمرینات کړي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې د امریکا په پخوانیو حکومتونو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې ولې چین ته د میلیاردو ډالرو د سوداګرۍ اجازه ورکړې سره له دې چې چین د شمالي کوریا د لانجې په حل کې مرسته نه ده کړې. تیر کال د امریکا او چین ترمنځ سوداګري کسر 309 میلیارد ډالر وو. ډونالډ ټرمپ او د نړۍ نورو مشرانو څو ځلې په چین غا کړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندیو د پروګرامونو له کبله دغه هیواد باندې فشار راولي.
قدر من اوریدونکو او د نننۍ خبرونې ورستای مطلب دا دی چې افغان دولت په لغمان کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغولو چارې پیل کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې د سراج تاریخي کلا چې لسګونه کلونه تاریخي قدامت لري د انقلاب په کلونو کورنیو جنگونو کې ویجاړه شو خو په بشپړ ډول لمنځه لا نړه. اوس د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د 30 میلیون افغانۍ په مالی لګښت غواړي د زړه او تاریخي کلا په خپل پخوانی شکل بیا ورغوي. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ د فرهنګي میراثونو د ساتنې امیر نظر افغان په دغه ازادي راډیو ته وویل
د سراج کلا چې په تیرو جګړو کې خورا ویجاړه شوی و نږدې و چې خپل فرهنګي او هنري ارزښت له لاسه ورکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لوري د بیا جوړول چاري پیل شوی دي چې شاوخوا 40 میلیون افغانۍ په بودیجه سره به دا کلا بیا سره جوړیږي په مغه شکل باندې لکه څنګه چې پخوا و.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دا تاریخي کلا په نګدي 15 جریبه ازمکه کې آباد شوی چې د وخت لاسري کلاګانو ګڼل کېده. د اطلاعات فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخي د سلورو بروجونو درلودون کې دا کلا چې په منځ کې یو خپل قصر درلود او زوی غوړي چې په پخوانی باندې ورغوي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلابي حکومتان ویلي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې دوی استخباراتي کنټرول لري. په همدې اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو لازادي لرو سره غږیدل چې په ګټه یو
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکو یم. بلې بځې باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قیم مملکت شي. موږ ته پکار دا ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو، خپله باید یو اتحاد سره وکړو، یووالی منځته راولو او نو که د اتفاق له هغه موږ کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسی، زما پیغام دا دی دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخلې نه دي. دا د 50 کال دی خو ته پاکستان ایران هغه ګټې چې دوی په کې لري په افغانستان کې مداخله کوي، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ورنه ګټه واخلي.
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې انتخاباتي مرکزونه به د زورواکو او ملکانو له کورونو لري جوړ شي. دا کار د انتخاباتو پر بهیر د هغوی د نفوذ د مخنیوي لپاره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ګلاجان عبدالبدیع سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ست په 14 به د رایه چولو د مرکزونو د ارزونې او توازن برابرولو بهیر هم پیل کړي. په بلخ کې په مخدر موادو د معتادو یا اخته کسانو شمیر 200 ته ورسید. په بلخ کې د ختنه او پنوموي ادارې دا خبر خبر کړی دی او د دغې ادارې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال په بلخ کې په مخدر موادو د اخته کسانو شمیر 140,000 و خو سږ کال 200,000 ته رسیدلی دی. د کابل شهر د اوبو رسولو او کانالیزیاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن پارک کې لاسلیک شو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې پر دغه پروژه به په دریو مرحلو کې تقریبا 2.2 میلیونه یورو ولګول سي. د ارګ خبر پاڼې په حواله د پروژې له بشپړېدو سره به لږ تر لږه 10,000 کورنیو ته 24 ساعته د څښاک پاکې اوبه ورسیږي. د عدلیه وزارت وایي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق پیښې سږ کال د تیر کال په پرتله کمې سوې دي. د وزارت چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په 1395 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د انسانانو 900 قاچاقچیان نیول شوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې نن د پېښور او راولپنډۍ ترمنځ پر سړک د دوو موټرو په ټکر کې 8 تنه مړه شوه. په پاکستان کې چارواکي وایي چې پارلمان به د سیشن به پورت غونډه وکړي او دغه هیواد نوې صدر اعظم به وټاکل سي. د امریکا هوایي ځواک وایي دوه بم خورځونکو الوتکوې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت وایي دا کار یې د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره وکړ. او د جرمني پولیسو وویل د هغې هیواد په جنوب کې یو وسلوال سړی په یو ډسکو کې پر خلکو ډزې وکړې، یو تن یې ووژل او څلور نورې زخمیان کړي دي. پولیسو ویلي چې دغه حمله کوونکی 24 کلن و، عراقی دی او له ډېرې مودې راهیسې په جرمني کې اوسېدل. د جرمني د پولیسو په وینا هغه حمله کوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل سوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د 13 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو د وشو سیالي پیل شوه
د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې سباندې څلور سوه لوبغاړو د کابل له پنځه اویا کلبونو څخه ګډون کړی دی. د دغه سیالۍ هدف د کابل د وشو د ځوانانو لوبډلې ته د دوه دېرش نویو ورزشکارانو مریدي کول دي. دغه سیالۍ د روان لمریز کال د اسد په اوومه نیټه پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د ویوینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ولاړل. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یوولس لوبغاړي یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي. په دغو لوبو کې د سباندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر ومې دوام کوي او د اګست تر ومې نیټې پورې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي په نړیوال جام کې نن بارسلونا ریال مدرید ته ماتې ورکړه. د بارسلونا د فوټبال لوبډلې درې د دو پر وړاندې ریال مدرید ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه لوبه د میامی په هارد راک استادیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې لومړۍ نیمه همدلته پای ته ورسیده. اوس هم د انصاف په لټه کې ولاغې ورسته د ورکو شو وزیزانو خپرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې ربانه ورسته تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
خو
مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د یو وسیدونکي حاجی خان ستونزه راخسته ده. د یو یاته کال مخکې د دې سو جری بزمکه چې کورونه پکې وو د لخکرګه خاروار ځنې واخسته چې یو جامع جمعات پکې جوړیږي. د ده په خبره په دغه ځمکه جامع جماعت هم جوړ نه شو او نمرې نمرې شو او خاروال په خلکو خرڅه کړه. د وایسو کاله کیږي چې د خپل حق د راستنولو لپاره په دفترونو ګرځم خو خپل حق مې ترلاسه نه کړو. لا سرګردانه یم. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجي خان او ورپسې د هلمند ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورورستانه هم سده او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نو می اجی خان دی د هلمند ولایت د لشکرګه وسیدونکو يم.
ستا ستونزه سده؟
دغه ته کال نه کال کیږي چې زما کورونه ونړول زاړه شاروال پازل ساپی بیا راتول دلته مسجد راځي تا ته بل ځای در کومه. هغه نمرې ټوله شخصي خلکو ته ورکړي او بل ته ورکړي. بیا ما اریزه وکړې دوی نمرې راکړي پنځلس نمرې وې دوی راکړلې دیارلس نمرې مې پر پاته دي او زما حق حقوق ماته نه دی رسیدلی.
دا ځمکه ستانه په کوم نامه واخیسته؟
ول دلته مسجد جامع راځي نقشه هم راته راوښول چې دا نقشه کې مسجد جامع ده. مسجد جامع په نامه زما سا واخیستل زیاد دغه کړلم یو غولول زما حقوق یې ماته را نه کړل.
اوس دا ځمکه څنګه ده؟ په څه حال کې ده؟ څه پې جوړ شوي او کنه؟
شخصي کسانو کې ورکړی دي بار هغه ټوله معلوم دي داري ولله معلوم چې دا پلانکیت ورکړی دی. پلانکیت ورکړی والي صاحب ته ورغلی یم. سرانوالۍ قرار ایستلی دي چې ستا حق به درکول کېږي. لوی سرانوال صاحب ته ورغلی یم. ماکام یې راکړي پر دای سرانوال د هلمند په سرانوال باندې والي صاحب راته ویلي چې حک حقوق یې معلوم دي. مځکه نشته ځای نشته نو زه تاته ځای چیرې زه تاته درکړم.
مخکې دې ویل چې والي هم پې خبر دی نورو دفترونو ته خو نه تلی.
ولسي جلګې ته مې کړې ده، ارګانې مالیې ته مې کړې ده، د ښاروالۍ دغه ته مې کړې بخښ یو ځای بخښ پاتې هغه بخښونه مې ټوله اریزه کړې دي. د اوس پرې زما حقوق ماته نه دي راکول سوی.
دغو ادارو ته چې ته لاړې دوی بیا تاته څه وویل؟
ورته لیکلی دی دادی ولایت لیکلی دی چې دغه سړیاک حقوق تثبیت شوی دی دغه سړیاک حقوق ورکی اوس ما حقوق ماته نه دی رسیدلی
ته اوس هماغه خپله پخوانۍ ځمکه غواړی او که غواړي چې په بل ځای کې بدل درکړي
که بل ځای زما د ځمکې رقم ځای یې ماته چې ځای راکړي که نه یې هغه زما د مسجد په نامه یې چې زما سه ځای اخیسته شوی باید زما ځای ماته راکول سي
هغه ښاروال چې تا یې نوم واخیست اوس چیرې دی
هغه چې دی دلته د پارلمان چارو په وزارت کې رئیس دی دلته زه غوښتی یم دوه درې واره ورغلی یم خپل پرواده نه دی درېدل دا سړی موږ خو رایت خلک یو راسې یوې دروازې ته ولاړ بلې دروازې ته ولاړ بس موږ سره نه دغه کېږو وا وزیر صاحب ته مو ورغلی یم زاړه وزیر صاحب دی د پرایي صاحب دی دې راوغوښتئ چې د دې سړي حق حقوق ورکړه کې ورکوئ که والي صاحب یې ورکوي هر سړی ورکوي نو دغه مشکل ور خلاص کړه وعده دې سړي وکړه دا یم اوس هم راغلی یم په دغه کابل کې یم زما حق حقوق ماته نه رسېږي زما سره ظلم کېږي
ستا ځمکه څو جریبه وه
در دوه جریبه اضافه کېږي په دې دوه جریبه کې موږ کورونه سرایونه جوړ کړي وو موږ ورونه وو کړي وو سرایونه یې راڅه ونړوله د مسجد په نامه په نقشه راته کښېښول دا نقشه ده چې په دغه کې مسجد هم شته په نقشه کې هم شته پنځو ورګانو د ولایت تایید کړي چې مسجد دی مسجد ورک دی مسجد نهشته مسجد یې نمرې کړي کورونه کړي دي خرڅ کړي دي یو سلو دیارلس یو سلو څوارلس لمبر دي اویزونه یې راکړي دي ول نورې دیارلس کې هم در کوم یوه بانه او بله بانه کېږي چې تر لوی سارنوال صاحب ته درې ګاښته ورغلی مت
د جومات پې ولې جوړ نه شو
جمعات خو نو جمعات په نامه باندې جوړ نوسو جمعات جوړ سوی خو مشکل نه دلو جمعات جوړ نوسو بس دغه دغه کې په نقشه کې د جمعات خو موږ په هلمند کې دغه کارونه دغه شروع دي په دغه موضوعات په دغه ادارو کې دغه خواني دغه کارونه شروع دا کیسه وي جمعات جوړ نوسو زما کورونه ونړي زما سرپناون باید ماته دغه د مسجد ځای برته ماته راکی
ستاسو ته به دولتي مقامات ته ورسو
د انصاف پلټکه
د دستونزه مو د هلمند ولایت د والی له وایاند عمر زواک سره شریک کړ زواک سره په هلمند ولایت کې کده چا زمکه استعمالک شي یا د نقشې لاندې راشي یا سړک پیرا شي او د سړی زمکه لاړ شي ست تدابیر ورته لری اغه ته نور زمکه ورکوي پیسې ورکوي کوم وصول دي ستاسو په ولایت کې
هلمند کې فلن هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دي املاکی به وزارت کې تقریبا په دوه دېرش موارد دي چې شخصا والي صاحب او هغه کمیسیون کوم چې د املاکي کمیسیون دی د هغو لپاره دوی مشخص کړي دي او هغه موارد چې هغه په دې ځای کې یا د خلکو مشکلات ورسره زیږېږي او یا هم دولت ته ستونزې پېښوي او یا هم په نورو برخو کې ستونزې زیږوي په دې برخه کې ټول موارد نوټ شوي دي او مرکزی دولت ته خپل ریاست جمهوری ته او اړوند ریاست اورګانونو ته استول شو دي
دا موضوع مې په دې خاطر مطرح کړ چې د لشکرګانه یو کس ټلیفون کړي د خان هغه په نامه دا وایي چې اته کاله مخکې د دې سوجری بزم کوه چې سرینم پکې او کورونم پکې او دا دولت را نواخسته چې دلته مسجد جامع جوړیږي لیکن دا اته کاله کیږي چې د غزمکه په نورو خلکو خرڅ شو د شهروالۍ د خانه مسجد هم به جوړ نشو او زما حق هم سوګ نه راکړي د دې مسالې نه تاسو خبر یاست
په دې برخه کې اسمه موضوع چې تاسو سره شریکه کړې ده یا هم په دې برخه کې په دې خاطر باندې ترڅو چې دا موضوع دقیقا معلومه شي او دا موضوع ټول د ثبوت او اسناد او شواهد او پاساس باندې له ولایتي ادارې سره شریکه شي او په دې برخه کې خپل حاجی خانه کا هم کولای شي چې ولایت مقام کې زما دفتر ته راشي او یا هم خپل دفتر له طریقې سره دا موضوع خپل ځان شخصا د مقاماتو سره شخصا والي سره شریکوم خو دا چې دې موضوع پاکل باندې تر اوسه پورې کوم شی په لاس کې نه لرو او زه خپل شخصا به خبر نه یم خو د دې لپاره چې د دې لپاره آگاهی شي هغه موارد چې هغه قانوني موارد وي هغه څه چې هغه د حق وي هغه هیڅ کله هم ولایتي اداره د حق څخه په دفاع کې هغه حل دلی چې دی هغه هیڅ کله هم نه ترغوي نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې کله راشي دی خپل ولایتي ادارې ته ولایت پر راشي او په ولایت کې د کوم اړوند ستونزې چې دا په مستقیم باندې موږ سره شریک کړي هغه حل لاره چې د لپاره پیدا کیږي موږ کوشش حل ځل کې وو په دې برخه کې چې قانوني وي او هغه څه چې ډېرې مشکلات داسې راځي په دې ځای کې چې هغه مزګه د یو شخص وي او اصلي قواله یا شرعي قواله یو بل شخص په مزګه باندې لري او یو بل څوک داوا ور باندې کوي دوه جانبین راپورته کیږي په اخره په محکمه کې یو جانبین حق وي او هغه دولت لاغت خدای مزکه استملاکوی او غته دیغو بدیل ورکوی یا مزکه ورکوی او یا هماغه پیسې او یا حد چې مد نظر ورته نیول کیږي هغه دوی ته سپارل کیږي بل شخص راځي هغه هم بل دا وکوي ځنې موارد د سیم پیږي نو په دې اساس باندې چې دغه موضوع موږ ته ښه روښانه شوی وي، دوی کولی شي چې هر کله چې دوی وغواړي موږ سره په ولایت مقام کې وویني، شخصا زما دفتر ته راشي، دا موضوع زه نږدې نه وګورم او وڅېړم، خپله والي صاحب سره شریکه کړو. که چیرې په حق و موږ به د هغو لپاره هلې ځلې کوو، او که چیرې دا و چې خلکو ته زیان وو او یا ناحقه وو او یا کوم مشکلات نور درلودل یا محکمه کې مشکلات وو، هغه به هم په دوهمه مصیبه کې.
جناب زواک صاحب، تاسو وعده ورکوئ چې دې شخص سره به همکاري وشي؟
بله، موږ نه تنها چې دته بلکې هر څوک چې موږ اواز اوري، غږ مو اوري، هغه کولی شي هغه موارد چې هغه قانوني وي هغه موږ د هغو ملاتړ کوو. هغه هېڅکله هم هېڅ وخت هم هغه څوک نه پرېږدو چې بل چا حق وخوړل شي. واقعي بنسټ ولاړ او هغه څه چې یو چا حق وي هغه موږ غوڼه دفاع کوو، که څه هم هغه دولت هم ځنې خوړلی وي، موږ هغه لاره ورسله چوو چې هغه د ستونزه پرې حل کېږي او د حق حقدار ته.
ځواک صاحب، دی کله کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي؟
کېدلی شي سبا ته دفتر ته راشي، هر کله چې ده وخت و زما شمېره ده، هغه شمېره ده، باید زما سره خبرې وکړي تر څو کوم موارد چې ټولې سره واضح کړو او ماضي معلوم شي، موږ به انشاءالله په دې برخه کې درته هلې ځلې.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت یو وسیدونکو حاجی خان شکایت کوي چې د هلمند خاروال زنه سو جریبه شخصي ځمکه د جامع جمعه د جوړولو په نوم واخیسته، خو پر دغه ځمکه جامع جمعه جوړ نشو او په نورو خلکو خرڅ شو. دوی دولت دی ورته په دغه ځمکه کې پوره حق ورکړي او یا د ورته نور ځمکه ورکړي، او د هلمند د والی ویان ژمنه وکړه چې د دا اسناد به وکتل شي او ستونزه به حل شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ دی راوخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیره ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ موږ ته پیغام راستولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، السلام علیکم. زه نه کوم د روزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راودې سره په تماس کې یم. ځکه زه د ازادۍ د راودې مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېرو کلونو خپلو خود خپلو خپلوانو سره نادره کوو، د محمد شریف په نامه سړی قریبان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه قریبان یم. محمد شریف یې پیدا کړي، زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نامه په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا شولو، زه د ازادۍ د راودې مننه کوم. السلام په احترام.
هرات څخه ځما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی، نو غیر ارادي خبرې کوي، خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جګ سړی په صورت تیار دی، راغلی دی ته هرات په ترمینل کې دی، نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته درواستو همکاري به موږ وکړو. دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو، نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم، شاید د دغو منطقې دوی خپل ادرس و نوم نه شي موږ ته ویلی. هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه شماره موږ سره تماس یم چې موږ به هر څه ترواستو، هغه دې تاسې دغه همکاري وکړو.
من نو رو را تاسو خپل شمیره نه دی ویلی، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 او 1 شپږ پنځوس نه ویشت دوه سوه پنځه دېرش. له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی او څورز د مخه چې هغه محمد کرمان دای لانخپور کې چې ما اخش ورت کې نو مش وس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر په درای کې د درای چوک باندې او مش یو دکان دی په دا کې ناستی نو باید هغه محمد راځي او خپل دغه اخش بولد مهرباني.
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیره چې دغه پیغام مشتره رسیدلی دا ده 0 3 5 4 1. له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای یو ماشوم موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي. نور بل ده وورو.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام کوي. دلته یو کوچنی دی د شپږ اووه کالو دی هم پښتو وایي هم پارسي. د هر چا دی د ګریش ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کور ته راغلی دی د پروژه کې یوه میاشت وخت کېږي. نو دی زه د چابند یم کوی یخم ته ګیم نو هر چا چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حال کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي. زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 3 4 4 9 10 10.
السلام علیکم. احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلیو فاری اوسیدونکو يم. ولته محترم ګور چې اسامبل نامه دا نوم سره نوم سنگوال ده پلار نوم یې عمر جان ده هېڅ پته نه لګېږي چاته دلیب دعا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ کې ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي او بل سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي. ما د ازادۍ ته ټلیفون وکړي پکتیکا ولایت د ډېرې ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي خپله شماره دې ووایي حتی ما جز هغه سره تاسو ورکړم نن تاسو وخت نه نیسم دفتر ته ما
په مخه مشسه. باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیر اعلان کړي ځکه هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کېدای شي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي. نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانې درڅخه واخلي. له کوم شمیرې چې همدا پیغام مشترک لیدې داده 0 3 4 9 10.
بله سلام علیکم. زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبره کوم. تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو کور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم. نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 8 0 6 5 3 5 2 5 8. دغه سړی په کله مو سره معلومات راکړي ډیر به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل محمد انا تاسو مهم دی د مزار کتاب ته ورات کوم کار ډول صالح نو صاد او توکو د کلی ما خره محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خپل سلامونه ورسوم خاص سلام هر دی ما سره په دغه لار دی او د ورو سره اړ کوم څه پروا نو ما څنګه نو څنګه نو انا السلام علیکم.
جناب بلا د نګرهار ولایت د درنټینا تاسو سره په تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د غبګونګ دا او شپږو میاشتو مخکې د نګرهار ولایت د درنټینا په کلی کې او ما ولید او که د هر چای نو په نور ولایتونو کې څنګه لاته او د نګرهار ولایت دغه څور په سوال اټي یې له خپل عزیز یادو ته خپل ځی الله سبحانه وتعالى.
من نورور استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوې ده نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 8 2 0 8 3 0 8 3. دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفه ورسته تاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
محمد گل محمد جنتی آقازی وقام هتک و مزار شرک دولت لیکن سال دو نصالی و نرخار دو تکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادا دا که پکر مسایدی رخ پر پاغام و زندکوم شما سایدی پا دو آران لان دارکو نرو سرادی کو نسی سپر واح سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبرکم د لغمان له ولایت حضور د داول جان په نامو ورک ده سګې دروانی اتم کال ده هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چی زما غږ څوک اوري 0 00 3 03 6 0. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 00 3 03 6 0.
السلام علیکم. می وجداري د کانو می سيدي اختر محمد دي تقریبا د 2-3 کال کې شوړک شوی دي د تنګل سپور سپلو ته د جاسب مرزي لدی نو تاسو ته پاره معلومات لري مګ دې شمیره زموي سپراویا
دوستانو د نن ورځې خبرونه وخت همدومره و. نور پیغامونه مو په نور خبرونو کې درته خبروم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد خان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا زمونږ یو دو سرک د سید عبدالعلیم پر عبدالعلیم په نامو باندې دا د 12 کال کېږي ته ته معلومات دی مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وې 0 00 0 0 2 3 3 اخر کې نه دی ته به محترم دغم ورکول کېږي شرنیم ورکول کېږي مونږ ډېر پخوا په دغه کې په خفګان کې ورسره مونږ هېڅ درک نه معلومېږي. هر چا مونږ دره پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغه چې دی غواړي شرنیم مونږ یې ورکوو. ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم نیولی زنګ ویلی دی نوم مې محمد خان ده. او بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه خو دومنو روغ غږ پورته کوي بس دا غږ خو دی بیخي پورته کوي بس خدای پاک مومن سره.
السلام علیکم. زما پیغام دا غوښتل زما ورو دي غلط کال کې سیرت دی مثالی په کوم دي چې تاسو غونډې دي ورته چې اپ ته اړه معلومات لري څنګه سمیرې دي ژوند دي څه پر اوسه و یو ول څه تلې څه پر دې او بل څه نه راغله څه پر اوسه څه له څه څنګه څه څنګه څه څه دي څه تاسو
نوڅاد لرم بین مند ویلات د درېشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې ما ورور دی د شپانس کال کې چورک دی وای چې درک نه دی معلوم په دغه لمبر کدی کولای شي ما ته ځنګ وي 0 00 0 00 نه اتیا پنځویش په پای کې یو اتیا.
الو سلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. ما ورور د غفر په نامه باندې د 2.5 کال یا 3 کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نه درک دی که دې زما زخ خپل اوریا د بل دوست ملګری زما زخ خپل اوریا ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، 0 اووه نوي 4 3 5 3 5. شماره یې ورګیا وه 0 اووه 9 اووه 4 5 3 3 5. هر مسلمان ورته کمال ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د رنګ د خوځ خدای چې سور ځان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی، داسې په دنه ګرځی دی او کار مسلمان ورته معلومی ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو. کدی زما ځاګه وریا ملګري یو بل دوست سره د مسلمانۍ له مخې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو څخه ډېر ډېر مننه چې زموږ څلور پر ځای کوي. الله مو مالته مسلم شه.
السلام علیکم. ما نوم شاغ اسدی د ورور نوم او د ولید نه کاله کیږي چې نه دره کوي. هر چاته چې معلومات یې موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي 0 اووه 0 اووه 2 شپږ 2 8 5 شپږ. هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمې. وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کوم. ما یې مرګلې دی چې محمود حاجر نامېږي. په دې میاشت کې یې چې ورک شوی دی کور مو. که چا به معلومات وي ماته د پدای شمېرې زنګ ووهي 0 اووه 6 5 2 0 9. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زه د کندهار ولایت بسم الله نومېږم. زما زوی ګلالۍ نومېږي. د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. د 15 کاله هلک دی. خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی. د کندهار ولایت دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووهي 0 اووه 0 2 3 3 9 4 8. بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووهي 0 اووه 0 2 3 3 9 4 8. نه نکته ځوان دی. خلی سترګې دي. 15 کاله دی. 15 کاله دی.